السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یوې نتر دوو بجو د غړې کې د خپل کوربا بنورشانی کې پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې یو شمیر کورنی سیمې او نړیوال رپورټونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو او په اخیری برخه کې به د خزو لپاره ځانګړې خبرونه ته اندې هلي واوري خو په سر کې په امو کې د سات تازه خبرونه ته چې بوریوال کاکړي وړاندې کوي
نمړې د مهم خبرونو سره ټکي د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې د کبالي سیمو لپاره د بشري او جمهوري حقونو غوښتنه شوې ده او بې پولي ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه نومي کانفرنس لپاره وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې تکړې دي صلاح الدین رباني په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو بحثونو په اړه وویل
Peace and reconciliation process was one of the main items discussed in today's
د وای پر کوم څه چې بحث وسو په هغه کې یو مهم د سولې او روغ جوړې خبرې پروسه و په دې کې د سیمې ټولو هیوادونو په ځنګړې توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا چین او پاکستان رضامندي وښودل چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي موږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به ډیر زر پیل سي او د سولې لپاره کېدونکي هلې ځلې به رنګ راوړي صلاح الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړي او د سولې پر خبرو اترو پیلېدو په اړه ورسره غږېدلې ده د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وسي او اف سي آر قانون دي ختم کړل سي د غوښتنه د چهارشنبه پر ورځ نه وخته په پېښور کې شوې ده چې پکې د سیمې یو شمیر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړی و په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال رېډیو ته وویل
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فندمنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا را کا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه را کې ما نه د امن توقع مکوا
دا په داسې وخت کې ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې شوې دي ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا د جلا صوبی یا کونسل غوښتنه کوي بیپولی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبه په ورځ سپینې واڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی دی چې 15,00,000 کسانو پورې لاسلیک کړی دی دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر روغتون د امریکا د هوایي برید په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي دا برید د روان کال د اکتوبر پر 3 نیټه سوی و په کوم کې چې د روغتون د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل سوی و امریکا او ناټو د دې پېښې پلټنه کوي امریکایي جنرالانو تر دې وړاندې ویلي و چې دا پېښه د یو انساني تېروتنې له مخې رامنځته سوې وه د بشري حقونو نړیوال سازمان او اروپایي پارلمان هم د دې پېښې په اړه د خپلواک پلټنو غوښتنه کړې ده د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوین فلو نومي ناروغۍ له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه سوي دي د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیاری د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړی چې شاید دا ناروغي د هیواد نور برخو هم خبره سي علي اکبر سیاری د روان اونۍ په فایل کې ویلي چې په کرمان کې 28 کسان او د پاکستان او افغانستان پولی ته نږدې سیستان بلوچستان کې 15 کسه د دغې ناروغۍ له امله مړه سوي دي خو په پارلمان کې د کرمان یو وکیل محمد مهدي زاهدي د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هلته په دې ناروغۍ کې 30 کسه مړه سوي او 250 نور په روغتونونو کې داخل کړل شوی دی. په عین حال کې د ایرنا په نامه رسمي خبري اژانس خبر ورکړی چې په جنوبي ولایت فارس کې 24 او په شمالي ولایت مزدانران کې 4 تنه په دې ناروغي اخته شوی دی. ترکی په د عراق په شمال کې پر مشکوکو کوردی یاغیانو نوی هوایي بریدونه کړی دی. د ترکی پوځ د چهارشنبې په ورځ وویل چې له شپې مهال تر سره سوو دی بریدونو په 4 سیمو کې د کوردستان د کارګر ګوندونو د کارګرانو د ګوند مورچلونه پنښه کړی دی. خو د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی یو ویاند د همت اګیت ویلی چې پر درو کلیو بمباری سوی ده او د دوی د ګوند یو غړی هم پکې نه دی وژل سوی. د ترکی د حکومت او دی ګوند ترمنز 2 کلن اوربان دروان کال په جولای کې مات سو او له هغه راهیسې ترکی ځواکونه د هیواد په جنوب لویدیځ او د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر مورچو پرله پسې بریدونه کوي. یاد ګوند هم تر اوسه په لسګونه پولیس او عسکر وژلې دي. عراقي چارواکي وایي چې د بغداد په ختیځ سیمه کې د شیګانو جماعت ته نږدې یو ځانمرګي برید لږ تر لږ 8 تنه وژلې دي. د امنیتي چارواکو او سی کارکونکو په وینا په اوبیدی نومې سیمه کې د پیښې لږ تر لږ 19 کسان ټپي کړي هم دي. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې ل ریاض مساخیل اوري.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې اتیا پیسې غستې کیږي او په 1.5 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپې 50 پیسې او 1.55 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپې اویا پیسې او 1.14 روپې 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې اویا پیسې او په 20 روپې 50 اتیا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپې 40 پیسې او په 38 روپې 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپې 60 پیسې او 1 روپې 63 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 210 اغستل کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 3 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسی او بای او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې به دغه رپورټونه واورئ. د ایشیا زړه کانفرنس په ترڅ کې پاکستان ویلي د افغانستان د سولې عمل کې به مکمله همکاري کوي. په دې حق له افغان وزیر خارجه صلاح الدین ربانی وایي
امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سولې پروسه کې بدوی راځي. موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه راورسیږو.
په پیښور کې د ملګرو ملتونو په مرسته قبایلي سیمو کې د انساني حقوقو په اړه غونډه شوې. په دې کې برخه اخیستونکو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک په دې حق له نظر لري
چې کوم آی ڈی پیز د بیزای شوی خلک شي بیکور شوی. هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي. هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړې خراب نظام هم نشته، بی نظام دي.
هلته د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو یو اتحادیه د اف سی آر خاتمه غواړي او وایي چې د قبایلي سیمو ته د جدا صوبې حیثیت ورکړل شي. نور رپورټونه لرو او د دې غړې په آخري برخه کې به د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې کې واوري چې د قبایلي سیمو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ناهید افریدی وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په بحث کې د ښځو نظر نه اغستل کیږي.
اکثر چې کمیټیانې جوړیږي هغه ته ښځې لږ دفاع ده. هلته د ښځو شمولیت په کار دی، د ښځو نه د رایت تپوس په کار دی چې ښځې څه وایي دفاع ته ریفام سوالې
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ تاسو د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د خبرونه د ریډیو تر څنګ د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې ګړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، افغانستان وای چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډېر زر شروع شي، او په دې لړ کې سیمه ییزو نړیوالو هیوادونو ورسره د همکارۍ هوډ څرګند کړی. بلخوا پاکستان وای د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنی دی، نو ځکه ګاونډي او لرې پرتو هیوادونو ته پکار دی چې په دې لړ کې خپل کردار ترسره کړي. په دې حقله د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض مساخیل دا تفصیلي ریپورت را لېږلی، راځئ چې په ګډه واورو.
د آسیا زړه استنبول پر روسي پنځمه وزارتي غونډه د شروع پورز مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامی خبره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترکه، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موخه خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې، افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی، او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشن سرته ورسي، نو دې د پاره به نړۍ له د سیکیورټي، اقتصادي او معاشي ترکې لړکې افغانستان سره نور مرستې کول وي. د کانفرنس په حق له د وینا وا،
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته، په پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستاني ټولو مشرانو نه مستقیما واورېدل، او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوي راځي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په یو نتیجه
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوی امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوي، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو دې لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو سو اونو کې د غلړ کې اهم پرمختګ او ویني
خبري غونډه ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټوله منطقه په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه تر هغه غره خلاف ته دی زیاتوي.
زنه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګری د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګری خلاف بې د څه فرقه کاروایی کړی ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمېدو کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسی و، نو د هغې سره زموږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د ایشیا زړه کانفرنس پرون په اسلام آباد کې سرته ورسېد. د دې کانفرنس مرکزی نقطه په افغانستان کې د امن او پرمختګ لپاره همکاري کول و. د دې کانفرنس د نتیجو په اړه زموږ همکار نوریاس نوری په کابل یونیورسيټي کې د سیاسي علومو د استاد پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا دا کانفرنس د افغانستان په هیلو او توقعاتو پوره وخته. نوموړی وایي:
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کانفرنس نه تلل په ظاهره کې بلی، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یو جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخته مینه وه، او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپل موضع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا ورې هم له دوکې او چلول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه بې اعتباره کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
بله استاد صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کنفرانس هم یو ښه فرصت و. دې کنفرانس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوي، ولې دې کنفرانس ته راغله او دې کنفرانس ته یې اهمیت ورکړ. او د اسلام آباد او کابل ترمنځ هغه اړیکم سم نه و. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پیل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېر په دې پورې تړلی، پاکستان څومره د پاکستان په وایلې پورې سیمه کې څه غواړي، آیا خپل کلاسیک سیاست مکتب یې چې تروریستي ګروپونو پر وژلو، تجهیز او تمویل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که نه واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات.
د نصرالله ستانکزي خبرې مو اورېدې. نوموړی په کابل یونیورسټۍ کې د سیاسیاتو استاد دی. بلخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر نه پاس او بیا د هغې د پخلي مخې ته راتللو نه پاس طالبان په دوو ډلو وویشل شو. د یوې ډلې مشري ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر ملا محمد رسول نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو ویشل به په افغانستان کې د سولې په هڅو څه اغېز وکړي، او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي، او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د روان کال د اګست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلي وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمېر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلي طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپلمنځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولی سي چې دا حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د وویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، دغه اختلاف او جګړه چې را روان دی د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي، او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي، هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکی او د سیاسي چارو کارپو حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو، او کله چې دوی ضعیف کېږي دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي، او همدارنګه افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرسه طالبان دپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وایي طالبان د پاکستان په واک کې دي او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وایي چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دي. حکمت اعظمي وایي که پاکستان رښتونې تګلاره غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپله د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي د دغه ویشلو طالبانو څخه، زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنا چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به غوږ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي، اوس دغه شی نشته، اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وایي دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانخیستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو هر عمرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي، او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخونزاده تیم دوی د پخوانه هم دوی سره لیکل لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موقعو څخه دې ګټه واخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د ملاقات نه پس خبره شوې ګډه اعلامیه کې راغلي چې پاکستان او هند د خپلمنځي مذاکراتو په بیا شروع کولو صلاح شوې دي او په دې کې به د کشمیر د ترهګرۍ د مخنیوي او د سیمه ییز امنیت په شمول په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کیږي. په دې هکله د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د رپورټ را لیږلی.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هندوستان خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دواړو ملکونو دا فیصله وکړه چې د خارجه سکرترانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو فهرست او طریقه کار ټاکلې کیږي چې په مختلفو مسلو به مذاکرات کله او په کم کچ کیږي. د نوموړي وینا وه
هم دونو دیشونو سمګر وارتا پرارمب کرنے کا
موږ دواړو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق او په دې مذاکراتو کې به په هغه ټولو مسلو چې پر مخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف په هغې بلکې په ځینو نورو موضوعاتو به هم خبرې کوو. او موږ د دواړو ملکونو خارجه سکرتریانو ته ویلي دي چې یو ځای کښېنه او طریقه کار وټاکي. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي وو نو په بینکاک کې د پاکستان او هند د قومي سلامتي مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته نن چې کوم زموږ ملاقات وشو نو په هغې کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو په کچ شوي مذاکراتو وروسته یو ګډه اعلامیه هم جاری کړې شوه چې پکې ویل شوي دي چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتران به د دواړو خیزه جامع مذاکراتو لپاره طریقه کار ټاکي چې پکې د ماحول سازګاره جوړولو نه علاوه کشمیر، سیاچین، وولر بیاج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. د ګډې اعلامیه تر مخه چې هند ته یقین ورکړی شوی دی چې د ممبئی حملو په اړه به د مقدمو فیصله زر کولی شي. خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د هند خارجه وزیر د پاکستان سفر په حق لوائی
خبر تو اچھی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں
دا خو یوخه خبر دے چې دوه ملکونه مذاکرات کول ته تیار شول او چې کومه ګډه اعلامیه جاری شوه دا په هغه کې اول د ممبئی پیخي خبره شوه روسو بیا د مذاکرات خبره شوه دا مطلب یې دا شو ک پاکستان د ممبئی پاړه هغه کیس چې په پینډه کې روان دی مخپوړاند نه بوزي نو امکان شته چې دا مذاکرات یو وار بیا وزندول شي.
د ذکر دا چې سرتاج عزیز سره د ملاقات نه وړاندې د هند خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو ورسره خبرې وکړې. یاد دی وی چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهه پورز اسلام آباد ته راغلی و. دا دی هم یاد وی چې په تیرو دریو کلونو کې د هند کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومبۍ دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام پښپګو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږي هم په دې چپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته پرون په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو دستور شوې چې په قبایلي سیمو کې د انساني او جمهوریت حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو پکې برخه اخیستې. دوی د پاکستان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هیواد د نورو سیمو په شان په فاټا کې هم د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات وشو، د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دې ختم کړي شي. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبريال خالد خان راکوي.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ڈی پی په مرسته جوړه شوې. دغه دستوره کې د عوامي نیشنل پارټۍ پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبایلي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي او پکار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو دپاره بندوبست وکړي. او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوي خلکو کو دپاره د محتسب اداره جوړه کړی شي.
چې کوم آی ڈی پیز د بیزیک شوی خلک شي بې کوره شوي، هغه مسله ډېره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کې دي، هغه چې هغه تحصیلدار والا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته، بې نظام دي، نو بیخي در په در خاورې په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپلو کورونو ته لاړ شي. خدای دې هېڅ په دې باندې دا ورځې اوږدې نه کړي، خو که هر کله هر څه پورې دلته کې ناست دي، نو پکار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پېښور کې او په اروغو ځایونو کې چې دا بې ځایه شوي بې کوره شوي خلک دي، چې هلته کې یو متصب کینی چې د دې خلکو څه شکایتونه دي، مشکلات دي، مسلې دي، چې هغه ورته وړي او هغه په دې چې کوم کیمپونو ایډمنسټریټر دي په دې باندې نظر ساتي.
دا پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلي اولس ته دې هم پوره پوره جمهوري حق ورکړی شي او دا مقامي حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلي زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز ممن وویل چې د قبایلي اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي، بشري، آئینی او جمهوري حقوق ورکول دي او د دې دپاره د په خوخه دي د قبایلي سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
موږ دا خبره کوو چې نه، خبره اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنټل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه، امن بزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه، ما نه د امن توقع مکوه.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلي سیمو په حواله د سیاستوالو، د پوهنتون د استادانو، د خبریالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا وروسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د خیبر ایجنسۍ د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې دوی به د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکړي. دوی وای چې اف سی آر دی ختم کړی شي او قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي، خو بیا ځینې قبایلي مشران ځان له د صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه هم کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پریدای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولس ته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټا خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي. په زبانی تور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په آئینی تور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ 20 کاله د خپل حقوقو نه یو قدم هم وروسته نه شو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پریدی وایي چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چرته په صوبه کې زم شو، یو خو دا وشي چې کرپشن نه و، دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي، دویم د ترکی په عمل سره چې کوم دي سوګي سره شي، بجلو ټک شي، بلدیاتی الیکشن و شي، نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ اخلو، د ضلع حکومت نه، صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه، و موږ د پارلیمنت اراکینو چې کوم دي ځند لپاره هم کنفرنسي کولی شي، لکه څنګه و شي چې کوم د ټول ملک لپاره کوي. نو ان شاء الله قبول وبدا کې ډیر زیات خوشحال وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته، دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د ایجنسۍ قسم له بادشاه وي. نو دا د یو کس بادشاهي نه په کار، مونږ یو چې د هر یو کلی، د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي، یو ورچاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاويږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پریدی هم خپل خیالات صدا سے سرګن کړل.
د ایف سی آر خلاف یو تحریک روان دی، بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي. مونږ هم هغه سیټونه او مغاسی هغه وړو فیسلټی وړو او مغاسی سره وړو څنګه چې بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي، خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتل شي، او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی و، تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. او وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په اتمه نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه، او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظوره ده او د دغې کمیټۍ سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د رواني ګړۍ نیمای ته رسیدونکي یو، بلکې ورسېدلو او په د ماسپښین یوه نیمه بجه ده په پښتونخوا کې راځئ چې د بریوال کاکړ نه د سات د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم له سرکار سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدکاته کړې او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو سره غږېدلی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غوندې بلدیاتي ټاکنې وسي او اف سي آر قانون دي ختم کړل سي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې سوې ده، په کوم کې چې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوې دي. د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکوونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډو سوو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت خپل پریکړه بیرته واخلي. دا لغوه وروسته ده چې پاکستان مرکزی حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی دی. د پاکستان د خزاني مرکزی وزیر اسحاق ډار ویلي چې د شخصي کولو مقصد د دې ادارې سمول دی. دا اداره له ډېر وخته په خساره کې ده. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټرې دې هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کړې ده.
دا وو بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړي د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مو کړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غاړې واورو.
آج ورسپانه په خپل ادارې کلی کې چې هارت آف ایشیا کانفرنس ایجنډا، اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتلو سره تړلې شوې دي. ورسپانه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یاد د سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی، او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبو کار روان دي، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو، پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیه جنتا پارټۍ حکومت راتلونه پس سشما سوراج اسلام آباد ته راتلونکي د هندوستان لومبی خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگرچه هندوستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندوستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی، نو په دې منظرنامه کې لومبی سوال چې راوچتېږي نو هغه د پاکستان او هندوستان ترمنځ کرکټ سیریز دی.
کم چې د تیرو څو اونو نه ځنډېدلی دی، او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي، او نوې ډیلی به غواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقع مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکراتو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په خپل یو لیکنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوی د ایشیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستي دي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د کندهار په هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستۍ حملې د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا شروع کولو په اړه ناهیلۍ پیدا کوي. تفصیل له هارون باچا ورو.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیرې سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یوه بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې دی هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو، پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخوا امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په یوه لیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاده کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ، او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتېري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتېري او ټیکهداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټرې او جدید جنگي سامان ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې حقله د امریکایي سینټ د پوځي خدمات کمیټې ته خبرې کړې دي، خو وایټ هاوس وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی او پکار دی چې اول د عراق د وزیر اعظم لخوا دا ډول مرستې په اړه رسمي غوښتنه راشي. سلطان محمد سرور په دې حقه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې یو رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی، او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بې ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي، امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادی د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنګیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل
کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق لري له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیره اونۍ ما خپله شخصا د ایتلاف د څلوېښتو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي. Weapons and munitions, training assistance and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 1500 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته واګي وخت شوه دی د تاندې هلی خبرونه د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې دی وی کارکونکو ناهید افریدی سره د فاټا د آئینی اصلاحاتو د قبایلی خزو جنکو په مشکلاتو خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکو د فرخنده اسد
په تاند ایلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خبرې جنسۍ د خیر خیګړې د یوې کارکونکي ناهید اپریدی سره د هغې په کار خبرې کوو.
د فاټا ریفارم کې اکثر چې کمیټیانې جوړېږي هغې ته ښځې لیدلې د فاټا ای کې د ښځو شمولیت په کار دی، د ښځو نه د رایت تپوس په کار دی چې ښځې څه وایي د فاټا ریفارم سوالې سره.
د دې سره سره د هندوستان د فلمی هنرمندې ایشوریا رائے په ژوند او کار هم تفصیل درکو.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
ناهید اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په فلسفه کې شپاړسم کړي، هغه د مدني ټولنو سره په ګډه د غلطا د خیر خیګړی کارونه هم کوي او د عوامي نیشنل ګوند د فاټا مرستیال مشر هم ده. ناهید وایي د قبایلي سیمو د نجونو تر ټولو لویه مسله تعلیم حاصلول دي چې په دغه لار کې اوس هم نجونې ډېرې مسلې لري.
سمخ خلا بیا زمونږ جنکی ډیر راوتی سبقونو تا بیا خو لکه زما خپل دا سبق ویلې دی پکې خو دی حالات دی ملتنسی په وجه بیا چې کم دی یو ځل مونږ بیا غستون استلاړو نو زه د کیو چې کم دی ماشومان سکول نه لیدل کیږي او جنکی ډسکرج کیږي ډیر زیاتې نو تعلیم حواله سره هم پرابلم دی. د خزو هغه موبایل کې کوم لږ ډیر لکه چې پیدا حالات لکه چې د ماغه مو کرکټر شواله نو هاي هلت حواله سره حالات بالکل ټیک نه دی او نور ادروایز هم چې کم دی نو دا هغې ظاهر چې بیا خو هغه ډیپینډنسي زیاتېږي د ښځو چې کله ایجوکیشن نه وي نور مواقع نه وي د روزګار نو د ښځو هغه ډیپینډنسي زیاتېږي په سړو باندې او هغه نور هم اپریس کېږي نو دا مسلې لکه په کار دی چې دا وخت سری حل کېدی نو دا وخت سری لګېدې زیاتېږي.
ناهید وایي په خوا لا د ښځو ژوند ښه وو او اوس خو د قبایلي میرمنو ژوند بې کورۍ نور هم متاثره کړه.
لکه چې اوس کوټو ګورې نو اوس خو بیا هغې خپل کورونه بلته نه دي نصیب کنه لکه اوس خپل ټول ډسپلی شو د باډې نه خلک راخو شول یو ځای کې بل ځای کې حالات اوس چې کم دی نو هغه تاسو خبره چې د دې حالاتو کې کومه ډاکټر رسمل بل چې ځي او کار به کوي او چې کوم څه شته څه انفراسټرکچر چې وو کنه هغه هم خراب شول نو هغه حالات ته وجه خو هلته چې څوک هم ډیوټۍ له نه ځي ټیچرز بند شوي دي ډیوټۍ له نه شي تللی پو یو ورکر سره دا واقعات کېږي پته چې آی دن ایدری بانا ټارګټ کېږي نو هغه په وجه خورس پوره زمونږ د حالات کې کمی د خزو لګری هغه خرابېږي.
ناهید اپریدی وایي د قبایلي سیمو جنکو او ښځو ته باید د ملک د نورو برخو غوندې سهولیات ورکړل شي. هغوی سکولونو، کالجونو او د صحت سهولتونو ته ضرورت لري. په فاټا کې د خپل کار په اړه دا وایي:
ما خو کنه د فتو فتو د فاټا ډېر تکړه ښځې دي، ډېرې زیاتې په چې کله یې کار باندې ولګې نو ډېرې تکړه دي. مونږ ولې دا مختلف ټریننګ دي سلئی کالی ورکړی وو، ښځو لا ښه ټرین شوي دی، نه بایي نه پسم والا سلئی مشینونه ورکړي وو. هغه خلکو چې کوم دی نو ډېر ښه زده کړه وکړه او ډېرو پکې خپل لږ ډېر روزګار راکړي شروع کړو. نو لکه موږ په دې حوالې سره کارونه کوو د خیر خیر بنداری چې خلک په دې حوالې سره زما لکه خپله چې کوم ډېر زیات سینسیټیو قانون کمی سے کم دے گا کم نقصانات بھی پخذ والے پاگے کی منگ اویئرنیس پیدا کو پخذوں کے اغیق پل آواز روچے کی یره دا ریفارم څه په پکار دی. لکه د خزو نو خدا ته پوسه ډو کیږي نه چې ریفارم په کار نه کوم څه مې ریفارم دی غواړي. نو د خزو اواز یا ټول د پاره مونږ خپل هلې ځلې کوو. زه د خپل پاټې په هغه پلیټ فارم سره هم د دې مالی کوم او نور په خپل سره کې څه دي چې مونږ چې کوم دا کار روانو.
اکثره د فاټا په اړه په اصلاحاتو کې د خزو لپاره یوازې دا خبره کیږي چې باید دوی لا د دستکاری مرکزونه جوړ کړل شي. دا چې یوازې د داسې مرکزونو د جوړولو سره د یوې قبایلي ښځې ټولې مسلې هواریدای شي او آیا دا یوازې د دوی د مسلو حل دی؟ په ځواب کې ناهید وایي:
نه، دا دې مسلې یوازې دا نه دی چې خلکو ته روزګار ورکړه. کنه خلکو موږ د ښځو د زیات مسله د ایجوکیشن هم ده. ښځو کې اویرنس پیدا کول پکار دی د هر حوالې سره. دا له دې چې سیمې ښځو سره برابرول پکار دي. طبیعي د ښځو ته کم کم سهولیات دي، ځین چې اصل سهولیات ټول د زموږ خپل هغه د فاټا ښځو ته ملاوي. یوازې مسلې کړی زکول دا خو تقریبا ښځې په کور ناستې زده کړي، هغې سره د هغې په لایف کې هېڅ تبدیلي نه راځي. دومره بوجي چا به خپل لږ ډېر روزګار شروع کړي چې دا هغه به هغه هم ښه خبره ده، بده نه ده. خو دې سره حوالې څه دې نه علاوه نور هم ډېر دغه پکار دي، اقدامات کول پکار دي. د فاټا ریفارم کې اکثر چې کمیټیانې جوړېږي هغې کې ښځې لږ د فاټا هغې کې د ښځو شمولیت پکار دی، د ښځو نه د رایت سپوس پکار دی چې ښځې څه وایي د فاټا ریفارم حوالې سره، د هغې څه پرسپکټیو دی. نو دې حوالے سره هم کار پکار دی او هرې پولیټیکل پارٹی ته پکار دی چې زیات نه زیات دې کې خوږه کې دې کار وکړي اویرنس لپاره.
ناهید اوس د عوامي نېشنل ګوند فاټا لپاره مرستیال مشر هم ده. د قبایلي سیمو نه ډېرې لږې ښځې د سیاست اړخ ته راځي. دا چې سیاست ته د راتګ پر وخت یوه پوښتنه څومره مشکلات لري، په ځواب کې دا وایي:
دا ډېر زیاته ګران خبره ده چې سیاست ته راوتل. لکه ډېر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چې زه سیاست روزم او زما د راتلو مقصد هم دا و چې ما ته دی کدې چې نورې ښځې روزي. مونږ د انسي لکه زمونږ یو ډېره طریقې پسند پارټي ده. مونږ عمومي جلسې کې په بعد په پوره نیجلسې کې هم ښځې راوستلې او په خیبر کې هم ښځې راوستلې. لکه دا دغه داری چې هرډلز خو ډېر زیات دي، اکسپټنس بالکل نشته. خو ورو ورو به مونږ چې کوم دا ماحول ځان ته سازگار کړو او زه بیا وایم چې د هرې پارټۍ له پکار دي، یوازې نه نورو پارټیو له پکار دي، چې دلته کې د ښځو کې زیات نه زیات سیاسي شعور پیدا کولو لپاره اقدامات وکړي، ښځې زیات نه زیات پولیټیسایز کړي او هغه کې چې کوم دی نو ښځې دې زیاتر روباسي پالیټکس ته هغوی دپاره داسې ماحول دي سازگار کړي. لکه څنګه چې د ایم پي ماحول ټیکو چې مونږ پکې راتلی شو، مونږ پکې خپله خبره کولی شو. داسې هرې پارټۍ کې داسې سپیس ول چې ښځو نه چې هغوی راځي خپلې خبرې کوي، خپل مسایلو باندې پوه شي. زموږ ښځې اکثر په خپلو مسایلو نه دي پوه، په خپلو مسایلو خو چې هم پوه شي زموږ وسلې استلي او په یاد سیاسي د دې ټولو هلې ځلې مونږ په سیاسي پلیټ فارم باندې راجنګ کولی شو. نور خو مونږ سره بله لار نشته. مونږ کوم د فاټا ریفارم خبرې کوو یا چې هر څه خبرو کوو، ندي خو حل د ټولو مسلو د فاټا حل چې کوم دی نو سیاسي حل دی، بل حل خو نشته. نو ځکه وایم چې زیات نه زیات ښځې دي سیاست کې چې انوالو شي نو هغوی به خپل هغه ډېر هغه ډیسیژن میکینګ پروسس کې به حصه واخلي.
د فاټا اوسیدونکي د انګریز د وخت اف سی آر قانون سخت مخالفت کوي او دوی له کلونو راهیسې د دغه قانون د ختمولو او یا پکې د بدلون خبره کوي. په ټولنیزو ویبپاڼو لکه فیسبوک او ټویټر هم اکثره د فاټا اوسیدونکي ګو اف سی آر ګو لیکي، دا چې د اف سی آر د قانون نه په دې تیرو کلونو کې د ښځو ژوند څومره متاثره شوی. په ځواب کې ناهید اپریدی وایي
ګوره دا سو کې کم دی اوس هلته کې لکه چې موږ دلته کې مسلم فیملی لاز ده هغه نه دی ایکسټینډ هغه نه دی هلته کې عمل در عمل کې نشته هلته کې قانون نشته کنه اف سی آر دی کنه اف سی آر یو داسې دغه نشته چې د ښځو د حقوق خبره کوي چې څه شوي ده لکه اوس دلته کې کوم قانون جوړېږي د ښځو حوالې سره په نور پاکستان کې نو هغه خو هلته کې دغه نه دی کنه هغه خو ایکسټینډ نه دی هغه ځای کې د هغه د ښځو هېڅ فائده نشته دی په دې معنی د اف سی آر زه خو یم چې د څومره زیات نقصان چې کوم دی نو زموږ د فاټا ښځو ته دی چې څومره قانون سازي کېږي که هر څه کېږي هلته کې د ښځو هېڅ فائده پکې نه رسي د ښځو لپاره یو چینل نشته یو ځای نشته چې کوم د هغې خپلې مسلې هلته کې پکې حل کړي که جرګه ده نو جرګه کې خو ټول سړي ناست او هغه خو ټول فیصلې د رواج مطابق کېږي او رواج خو زموږ تقریبا د سوه ښځو خلاف خبرې فیصله پکې کېږي نو هغې کې چې قانون وي نو بیا به ولي چې کوم د رواج مطابق به فیصلې نه کړي د قانون په مطابق به کېږي د اسلام مطابق به کېږي د آئین مطابق به کېږي نو ښځو ته به پروټیکشن ملاو نو په اختیار کې خو ښځو ته هېڅ پروټیکشن نه دی ملاو شوی دا خو د انساني حقوق اصل خلاف دي دا ټول په اختیار او بیا د ښځو خو بیا بالکل پکې څه نشته دی
ناهید وایي د قبایلي سیمو خلک د ملک ته نورو برخو په نسبت زیات مشکلات لري او یوازینی حل یې تعلیم دی چې په دغه لړ کې د نجونو تعلیم زیات اهمیت لري. دا وایي
زه به هر خپلې د فاټا ښځو ته دا درخواست کوم چې خپلې لونو باندې خامخا سبق ووایي او خپل بچي چې کوم دی سکول نه چېرته نه منع کوي څومره هدف پورې موږ کې تعلیم نه راغلی کنه موږ کې شعور نه راغلی دا مسلې به عمده قرنګېږي او د هر پلار او هر ورور ته دا درخواست کوم ځکه چې زموږ پلارانو دومره اکثر چې کوم دی نو خپلې خویندې میندې بیرونه نه وباسي سبقونو ته او نه نوکارو ته وباسي نو زه به سادي ته دغه درخواست کوم چې دا شعور دا مسلې به روده اختیار به هم وي دا ملیټنسي به هم وي دا ټولې مسلې به وي د دې ټولو مسلو حل دارې چې موږ ټول خپل دغه باندې د تعلیم ته توجه ورکو او خپل بچي اسکول ته لیږو اخ تعلیم دی ورکو نه زم د ټول مسلې به حل شي مونږ به ال شو راشي دا هر شو رخ مونږ دا مسلې نشو حل کولې نه دا خو تیرو کې مونږ سی وو دا مسلې به کیږي نه سره زموږ ماشومان به خودکشم جوړیږي نه سره به هر قسم کیږي دنیا پر هم کرم به یو سسو پورې چې مونږ خپل بخښل خون یو درې دي نو ما ځاخره کې خو زم دغه درخواست کوم چې پښتون قوم له پکارداري چې خپل به تعلیم او دې شي له توجه ورکړي.
او اوس هم رازو د ایشوریا رائے په ژوند او کار د رپورټ تا
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند ایشوریا رائے دا چې د وادو وروستي پورنوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله اور پیار هو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو. خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډېرې خوښې کړې او په ودونو کې به ورسره اکثره نجونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه ا اپلوډ چلے او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش وار بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې بلکې دغه د ایش یو کامیابه فلم وګرځېد. د دې وروستو ایش په خپل فلمی کریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیره هم، میلا او محبت فلمونه خپاره شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلي دي. په 2002 کال کې هغې نور کامیاب فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه چې پکې هم کسی سے کم نہیں، ہم تمہارے ہیں سنم اور دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی ہے نا پارو، جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
دیوداس فلم کے دا ایش، شاہ رخ خان او مادوری دکشت کار او ڈائلاگ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروستو ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابھیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابھیشک بچن سره جوړه شوه. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور آردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پرووکډ او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. ظالم نظر ہٹا لے. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروستو په اکشن ریپلے، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. دا وا د دې اونۍ تاندې هیلی خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
سر جدا جنگ کے خور کھلے پائمان دے جنگ لٹھلے سر مان دے